د ژوند رنگونه. السلام علیکم، د ازادۍ رادیو د خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په بهر کې د میشتو افغانانو دقیق شمیر څرنګه چې په هیواد کې دننه د وګړو شمیر نه دی معلوم، معلوم نه دی، خو یوه خبره روښانه ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته لسګونه زره نور افغانان پر پخوانیو سربیره بهر ته ولاړل چې ډیره برخه اوس هلته په کارونو بوخت دي او له خپلو کورنیو سره اقتصادي مرسته کوي. د جمهوری نظام تر سقوط مخکې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې هم افغانان په څو پړاوونو کې بهر ته او په تیره لویدیځو هیوادونو ته تللي چې هغو هم له کلونو راهیسې د خپلو کورنیو مالي ملاتړ کوي. همداراز د دیني فرایضو، زکات، خیرات، د روزې فطر، قربانۍ او نورو فرایضو لپاره هم افغانستان ته خلک پیسې لیږي. د نورو هیوادونو مخصوصا د هند او پاکستان میلیونونه وګړي هم په نورو هیوادونو کې دیره دي، کار کوي او خپلو کورنیو ته پیسې استوي. د راپورونو له مخې هند له بهره د پیسو د ترلاسه کولو د اندازې له پلوه د نړۍ لومړی او پاکستان شپږم هیواد دی. د ژوند رنګونو په نننۍ خپرونه کې پر دې خبرې کوو چې افغانان له بهره هیواد ته څومره پیسې استوي، د هغو په لیږد کې کومې ستونزې لري او دا پیسې د هیواد له ملي اقتصاد سره څومره مرسته کوي. د ترکیې په استانبول ښار کې ډیره افغان کډوال ممتاز شینواری چې د خیاطۍ کاروبار کوي د دې خپرونې میلمه دی او دی به راته ووایي چې هر کال په افغانستان کې خپلې کورنۍ ته څومره پیسې استوي او له کومو ستونزو سره مخامخ دی. بل میلمه د اقتصادي چارو شنونکی ډاکټر سردار نعیم حکیم زوی دی. له دوی سره به پر دې خبرې وکړو چې د پیسو د لیږلو ستونزې څه دي او دا پیسې د هیواد له اقتصاد سره څومره مرسته کوي. دواړه میلمانه په خبرونه کې راسره دي. طاهر روحان د تخنیکي چارو لارښوونه کوي. ورځو لومړی ښاغلي شینواری ته. شینواری صاحب، ډیره مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. لومړی راته ووایاست چې د خپل کاروبار په باب راته ووایاست. زه خو پوهیږم خبرې ما چې تاسو د خیاطۍ کاروبار کوئ، څومره ګټئ داسې په تقریبي ډول؟ البته ستاسو د معاش یا د تنخواه یا د ټولو عوایدو پوښتنه خو زه نه غواړم درنه وکړم، مګر په کوم اندازه ده؟ دومره اندازه کې دا عواید دي چې ستاسو او د هغې اندازې کفایت وکړي چې افغانستان ته لیږي خپلې کورنۍ ته؟
زه په خپله باندې تقریبا د شپږو کلو راهیسې په ترکیه کې اوسېږم او د خیاطۍ دغه کوم کار چې دغه په مخ وړمه، د جامو ګنډل، نو زمونږ کار دا اوس وخت کې چې دی ښه شوی، ځکه چې په لومړي سر کې زه شاګردي مې کوله، یو شاګرد وم او د هغې نه بعد بیا ښه استاذۍ ته راغلی یم، اوس استاذي کوم. نو دغه $1500 شاوخوا دغه په میاشت کې عاید لرو له دې د کار څخه.
ډېر ښه. او کاروبار مو څه شی د څه شی خیاطي کوي؟ یعنی کوم ډول جامې ګنډي تاسو؟
جامې ګنډل خو زموږ ساده لفظ دی، لکه موږ دلته پینټ، پتلون او د خارج اروپایي ملکونو ته کوم لباسونه درومي دغه لباسونه زیاتره ګنډو، او یو کوچنی دکان دی پاره کې.
او د ځان لپاره کار کوي که د بل شرکت دی د غو لپاره؟
نه، شرکت هم مزدور کاران ولته، لکه یو شرکت یو دکان دی، بس هغه سره موږ په مستاذه کار کوو.
ډېر ښه. شینواری صاحب، تاسو افغانستان ته جمن په کال کې څو روپۍ استوي؟ څو افغانۍ یا څو ډالر یا په هر حساب چې تاسو شمیرئ؟
مننه تکل صاحب، په تیر وختونو کې خو چې تقریبا لومړی سر او هغه وخت کې دغه $3,500 ان $4,000 وو په کال کې، او اوس وخت چې دغه استاذي کار ته مو کار کړی دی، نو تقریبا شپږ او سټ ډول شپږ نیم و دا وزر دغه ډالر پورې دغه پیسې لګو.
دا په یو کال کې؟ په کال کې لګی تاسو؟
بله بله، په کال کې.
د سه دوستان، ملګری، انډیوالان مو هم شته چې هغه هم کورونو ته پیسې لګی، تاسو یې پیژنئ؟
بله، ټول دلته چې کوم کاریګر راغلی دی او کار کوي، ځنې خودي راغلی دی مخکې په پلاره باندې، ځنې وخت کې همدلته پاتې شي، په هغه صورت باندې کار نشي کړی، هغه پیسې نشي لیږلی، خو چې کوم کار کوي او په کار مصروف وي نو هغه حتماً پیسې لیږي، تر دې نه کمې یا تر دې نه زیاتې.
ډېر ښه. په دغو کسانو کې چې تاسو پیسې ورلېږئ، څوک دی، یعنی د کورنۍ غړي مو څوک دی چې تاسو پیسې ورلېږئ؟ هغه د تاسو په دا پیسو باندې متکی دی، یعنی ژوند ستاسو په پیسو کوي؟
په لومړي سر کې خو دغه څو چې نظام بدل شوی دی، دغه و حالاتو کې خو بيخي متکی نه وي، یعنی دا پیسې کمی وي، او د کورنۍ ټول غړي یعنی په شریکي ژوند هم دی، څلور رونه یو ما سره پنځه او یو مور پلار ده، او ټول په یو کور کې یو، نو دغه پیسې به ما دلته د دې نه لګل په دغه باندې دغه یو لک کار روانو، یعنی تر ډیره دغه خپل نفقه برابرې ده په، او نور داسې ډېر دغه نه شو پکې ده، نو اوس وخت کې انشاءالله ښه شوي، لکن دغه نظام تقریبا دوه کال وشو، دغه نه بعد اوس لږ لږ کارونه مو را جوړ کړي دي، یعنی تر هغې مخکې ډېر سخت.
او په بهر کې یوازې تاسو اوسئ که د کورنۍ نور غړي مو هم شته ورونه څوک؟
بله بله، بس یوازې زه یم په خپل.
ډېر ښه. هلته ستاسو ورونه هم کار کوي په افغانستان کې؟ که یې کار کوي څه کاروبار کوي؟
بله تکل صاحب، په لومړیو کې خو چې دغه د نظام جمهوریت سکوت نه وروسته تقریبا دغه دوه کاله وشو، په دې حالاتو کې کار بیخي ونه، نو د هغوی کار نه و، روزګار نه و، بس بیا ما ورته داسې یو څه کاروبار چې دغه د موټر ټکسیوانی ده هلته په وطن کې، یو دوه ګاډي مې برابر کړي دي، ورته هغوی بس خپل مصروفیت او خپله نفقه اوس په ګټي ښه دي.
یعنی دغه پیسې چې تاسو یې لیږئ افغانستان ته، دا دغو پر کاروبار او دغو په عوایدو اضافه دي؟
اضافه خو دغه یو دوه موټر دي، یعنی په د دې ځنه پیسو په دغه باندې برابرې کړي مې ورته ولته، یعنی دغه کار په جوړ دی.
ډېر ښه. فقط همدغه د ټکسي چلوي تاسو هلته مځکه نور څه باغونه شی لرئ؟
نه مځکه نه لرو، مخکې به دغه په نیمایي باندې به مو نور پټي دغه کرل، دغوی نه لږ غنم او دغه عاید لاسته راوړو، خو اوس هغه هم دومره زیات نه دي، په هغه ځای کې زیاته وچکلي ده، نو هلته ژوند اوس هغه رقم نه دی، کنه لږ مخکې هغه غنم به لاسته راتله، نیمایي هغه به کار کول، اوس وخت کې بس زیاتره ځوانان دي دغه ځای نه لاشي دیاړو ته نور ولایتونو ته، لږ ننګرهار او هغه ساحونه نور ولایتونو ته دیاړو لپاره لاړ شل ته ورځني کارونه وکړه بیا هغې نه بعد.
ډېر ښه. او تاسو څو ساعته کار کوئ دغلته په استانبول کې یاست تاسو؟
بله استانبول کې موږ په خپله باندې په هفته کې پنځه ورځې د کاري ورځې دي، پنځه ورځو کې سهار ات نیمو نه تر ماښام اووه نیمو بجو پورې، یعنی یوولس ساعته تقریبا کار کوم، او بیا په کې دوه ورځې چوټي دي، بیا د شنبې ورځ چې کومه ده په هغې کې اضافه کاري کړو، بیا لاړ شي یا تر ویې بجې یا تر پنځو بجو پورې اضافي کاري کړو.
فکر کوم چې ډاکټر صاحب حکیم زوی را سره وصل شوی دی لستډیو سره. حکیم زوی صاحب خبرونه ته ښه راغلاست، تاسو ته سلام وړاندې کوم. ډاکټر صاحب مونږ له شینواری سره خبرې کولې، له ممتاز شینواری چې په استانبول کې اوسیږي، د خیاطۍ کاروبار کوي، په یو دکان کې کار کوي، او دای د ځای کې یعنی په استانبول کې پیسې ګټي او افغانستان ته خپل کورنۍ ته خپل مور و پلار او ورونو ته ورلیږي. نو که تاسو هم بیا وروسته پوښتنې ترې درلودې، پوښتنې به وکوي. دای وایي چې د شپږ سوه ډالرو په شاوخوا کې په کال کې افغانستان ته دای لیږي، او په هره میاشت کې وبخي، او په کال کې دا خبره پنځه زره او شپږ زره ته رسیږي. ما صحیح ویلی دی شنواری صاحب؟ کنه تاسو خو غږ اورئ.
بله بله صحیح خبر، بالکل.
نو اوس حکیم زوی صاحب، داسې یو معلومات شته اوس تاسو یو شینوارای په ممتاز شینوارای په نظر کې ونیسئ، همدغه سي زرګونه ځوانان نه یوازې په ترکیه کې بلکې په نور نړۍ کې، په امریکا کې، په اروپا کې، په نورو هیوادونو کې میش دی، اول ته کارونه کوي. داسې یو تخمین شته چې افغانستان ته دغه ځوانان چې دلته کارونه کوي په نورو هیوادونو کې مجموعا څومره پیسې افغانستان ته لیږي؟
بالکل تکل صاحب، زه هم خپل احترامات تاسو ته او ستاسو میلمه ته او ستاسو د راډیو لاري د افغانستان ټول قدرمن لسته وړاندې کوم. بلې، په دې اړه باندې په پراخه پیمانه باندې بیلابیل او مختلف ارقام شتون لري. را به شو کلک دغه موضوع ته تقریبا د 2000 شلم میلادي کال دی پلو کچیر ته مونږه وګورو بیا دې تم راځم چې په 2020 کال د اگست په میاشت کې په هیواد کې سیاسي تحول او بدلون رامنځته شو نو څومره تاثیر یې کړی
هغه ټولې پښتنې په جزئیات سره کوو فقط که تاسو ووایئ چې د تحول یا د بدلون نه مخکې ارقام څه وو له دې نه وروسته ارقام شته که نشته اوس ارقام شته که نشته که درته جلا جلا ووایاست
اشته دی بالکل دو دغه سیاسي تحول لمخي ارقام چې د 2000 میلادي کال او د 2020 میلادي کال د راپورونو په بنیاد باندې دي چې دغه راپورونه د نړیوال بانک لخوا نشر شوی دي او دغه یو د ارقامو د دولاندې کولو یو یو په حساب باندې موږ کولای شو چې دغه د یو یقیني او د یو واقعي منبع په توګه ورته وګورو په 2000 میلادي کال کې تقریبا ټول ټال 3.9 میلیون یعنی تقریبا 300 میلیون ډالر افغانستان ته دا د موږ په اقتصاد کې دی ته یو کلمه کارو ریمیټنسز یعنی هغه پیسې چې په باندنیو هیوادونو کې د مهاجرینو لخوا د خپل کورنۍ او د لګښتونو د تمویل یا د غوي د مالی سپورت او د مالی ملاتړ په خاطر باندې دوی افغانستان یا نور هیوادونو ته لیږي
دا د 2000 کال کې
دا د 2000 کال او په 2020 کال کې دغه رقم د 2020 کال په اخیرو کې چې نړیوال بانک کوم راپور دغه کړی تقریبا 350 میلیون ډالرو ډالر اټکل شوی
نو دا د رقم ته ولې کموالی راغلی دا معلومات شته
یعنی بالکل دا د سیاسي تحول خبره چې موږ وکړه چې دلته مختلف مثلا د افغانستان د بانکي سیستم سره د نړیوالو تعامل د نړیوالو اړیکی په ټوله کې افغانستان ته د پیسو لیږل بیا د مثلا چې موږ کولای شو چې د ویسترن یونین د منیګرام د نورو شبکو نو دغه یو سیاسي تحول نو وروسته تقریبا 350 میلیون ډالر چې دا یو ډیر غټ رقم دی او دغه تفاوت دی د 2000 کال او 2020 کال د اواخرو کې چې کوم راپور خپور شوی دی نو دغه ارقام نړیوال بانک وړاندې کړی دی او نو دلایل هم دا دي چې افغانستان کې سیاسي تحول رامنځته شوی دی د افغانستان بانکي سکتور تقریبا د سیاسي تحول نه وروسته نو د نړیوالو سره په ټوله کې تقریبا بانکي سیستم دغه فلش کېدو په لور باندې روان دی
بله ډاکټر صاحب حکیم زوی دا سه امیدواری شته چې افغانستان به بیرته یو ځل بیا نړیوال بانکي سیستم ته وردننه شي په نږدې راتلونکي کې البته کده رسمیت پیژندنې مسله د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې مسله جلا کو او یوازې په اقتصادي او مسلکي موضوع باندې ټینګار وکړو دا سه امکان شته په نږدې راتلونکي کې چې افغانستان یو ځل بیا د 2000 کال یا 2020 کال په څیر د طالبانو له واکمنۍ د مخکې مودې په څیر بیا په نړیوال بانکي سیستم کې شامل شي
نو دا کله څه مسله دلته ده چې اصلي موضوع کومه او تاسو به هم دا غینه جدا کو خو امکان نه لري چې موږ وایو چې اقتصادي مسله د سیاسي موضوعاتو نه جدا ده نو د لومړی د نړیوالو د پاره د طالبانو سره موږ او تاسو کې دا وسګورو سیاسي تعامل موږ وګورو یا مثلا موږ کچیر ته نور بر پتره شو نو په ټوله کې کچیر ته زه خلاص نتیجه دا وایم چې کچیر ته نړیوال افغانستان موجوده نظام یا د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني نو دا به ډیره لري وي او دا به ډیره مشکل وي چې زمونږ بانکي سیستم په خاني حالت ته څه شي موږ به ورسته بلی د بانکي سیستم د خرابېدو شاهدان اوسو
د بانکي سیستم اړیکه لطفا واضح کړئ شینواری صاحب ته او اوریدونکو ته چې ولې د افغانستان شمولیت په نړیوال بانکي سیستم کې دومره مهم دی د لپاره چې دا پیسې افغانستان ته واستول شي نورې وطني طریقې هم شته مثلا د حوالو طریقه شته مثلا همدغه وسترن یونین چې تاسو مخکې یاد کړئ یا منیګرام دا شبکې شته ولې نړیوال بانکي سیستم کې د افغانستان شمولیت دومره مهم دی چې دا پیسې تقریبا نیمایي ته راوستي دي
تکل سه بي واسي مونږ بانکي سيستم د دې د پاره نه کارو چې مثلا مونږ ایوازې راکړي ورکړي یا مثلا د ریمیټنس زیاده خارج نه مونږ افغانستان ته پیسې ولېږو او دغه ایوازې د بانکي سيستم د پیسو د انتقال وسیله ده نو تاسو پوهیږئ چې بانک چې دی دا د دغه وظایف ترڅنګ چې دا د خلکو نه پیسې اخلي او خلکو ته پیسې ورکوي، یا د یو زینه د پیسو د انتقال یو وسیله ده په الکترونیکی شکل یا په بل ډول باندې. بانکي سیستم نور مختلف مختلف دغه لري. موږ او تاسو کرا شو د افغانستان مرکزی بانک ته، د افغانستان مرکزی بانک دغه مهم اهداف چې دی هغه پولي سیاست دی. نو د پولي سیاست اهداف چې دی هغه به ځان ته اهداف دي چې موږ په دوه برخو ویشلې شو، چې یو چې دی هغه مقداري اهداف دي او بل چې دی هغه کیفي اهداف دي. نو چې به په کمی اهدافو کې به دوی چې دی مثال تر ټولو مهم هدف دا دی چې هغه لو ان امپلایمنت ریټ
د افغانستان د ډاکټر صاحب په هغه باندې تمرکز وکړو، یوازې په دې باندې چې د افغانستان موجودیت په نړیوال بانکي سیستم کې په همدغه رمیټنسي چې تاسو یادونه یې وکړه، یا افغانان چې افغانستان ته خپلو کورنیو ته پیسې لیږي، په دې باندې که تمرکز وکړو. تاسو ته بیا هم راځم حکیم زوی صاحب، ډېره بخښنه غواړم، یو اوریدونکی لرو چې دوی انتظار پاتې نشي. مهرباني وکړئ ژوند رنگونه پروګرام د ځان معرفي کوي او خپل پښتنه یا نظر وایست.
تشکر. اول خو تکل صاحب سره مې جوړ په خیر دراتلونکي اختر مبارکي. اوس هم درته وایم قاری محمد ایوب پښتون نه جوړ جان.
مننه قاری صاحب پښتون، خره غلس خبرونه ته ډیره مننه. موضوع خو مو وخت ست د خبرونه زموږ ملمنه راسره دي.
او موضوع مې اوریدلې. سلامونه تاسو استاد ملمنو ته اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډیره ښه موضوع مو ټاکلې ده. تکل صاحب دا خلک چې الته په ترکیه کې کار کوي یا په اروپا کې کار کوي، کومې په دا خو ډیره ښه خبره ده چې دوی الته کار کوي او دغه پیسې چې دوی را لیږي. یو دا دی چې دغه پیسې چې دوی را لیږي کچېری افغانان او موږ افغانان سناسه به کفایت یو به کفایت په دې چې د جمهوریت په وخت کې دا سلوړې پیسې ولور معاشونه افغانانو ترتله، اما دوی د غلور معاشو څخه سمې استفاده ونه کړه. کې بس یو خوند نه واخیستې وی خورل وو ايش کې وکي شو کې وکي. کدا شي وای چې دغه پیسې دوی نیمه خورلې او نیمه ذخیره کولای، نن به افغانان یې چاج نه وای. نو اوس ما نظر دادی دغه ورونه دی خدای خدای خیر ورکړي چې دا پیسې خپل کورنۍ تر لیږي. یو نظر خو مې دا دی چې باید هغه خلک چې دوی ورته را لیږي، دا دوی کورنۍ باید دغه پیسې په یو سرمایه باندې واچي، پر یو کار باندې واچي. نو دوی به دایمي چیرې هلته کار کوي، دوی ته بیا را لیږي. او بل نظر مې دا دی کاشکې موږ یو بانکي سیستم درلودی. اوس دغه پیسې چې را لیږل کېږي دا ډیر کمیشن غواړي. دا موږ داخلي اوالې چې موږ کوو دا موږ سره تقریبا یو په څلور باندې کمیشن د جمهوریت په پرتله باندې ګرځي. نو د دوی زغم دا کمیشن ګرځي. زما نظر دا دی چې موږ یو بانکي سیستم نه لرو. کاشکې موږ یو بانکي سیستم درلودی تر څو چې دا پیسې پر سمه لار راتلای. او بل خبره مې دا ده، دوی چې هلته خیاطي کوي هر کار چې کوي، اما موږ په افغانستان کې د خیاطۍ نیولې تر تجارت او تر نجارۍ پورې دلته ټول کار پیکا دی. زموږ خیاطان چې دي د دوی په لسمه پیسې نشي پیدا کولی. دا د اخترو په ورځ کې خلاص شي، بعد اخترو زموږ خیاطان هیڅ شی نه لري. نو زما پیشنهاد دا دی چې دولت دا مسؤلیت لري، مکلفیت لري چې د هر سړي د کار مطابق و هر سړي ته کار پیدا کړي او کار و علي کار ته وسپاري، خصوصا اوناسیه کشر ته چې هغه په خیاطۍ کې ډېرې تکړه دي او هغه ته باید کار پیدا شي.
مننه قاری صاحب. مخکې له دې چې بیا هم ورسو ډاکټر صاحب حکیم زوی ته، دغه پیسې چې تاسو یادونه وکړه چې کمیشن ګرځوي، د بانکونو او د طالبانو اړوندې ادارې ګرځوي؟
دا کمیشن خدا شي دی اوس پرځند کابل مشتاواله کې، یا مش کابل تاواله کو، یا د مزار مشتاواله کې، یا مش یو یو خو بلی خو ته اواله کو. کمیشن تر پخوا ډیر زیات سوی دی.
او دا مطلب مې دا دی چې دغه پیسې چې له بهر نه راځي
دا د طالبانو په ادارو پورې مربوط نه لري، دا را سرافان هم ګرځي اواله شان هم ګرځي.
ډیره زیاته مننه قاری صاحب. له تاسو نه مننه کوم ډاکټر صاحب حکیم زوی. دغه پیسې ډاکټر صاحب حکیم زوی چې مخکې قاری صاحب پښتون یادونه وکړه چې په کمیشن کې ګرځول کیږي، دا څوک ګرځوي؟ فکر کوي چې دولتي ادارې دي او که دا شخصي بانکونه، خصوصي بانکونه او ویسترن یونین، دا ادارې ګرځوي؟
تکل صاحب دا موضوع ته زره اتلم خو پر ترتیب قاری صاحب عمر ته اشاره وکړه او رازم وایم چې پم دی باندې بس وکم دغه فیس چې دوی په مختلفو نمونو باندې مثلا ترکیه کې چې څوک پیسې لیږي مثلا فرض کې چې سراب باندې سراب باندې دوی پیسې حواله کوي نو دوی وایي چې یو څه فیصدي منګه خولو یو څه فیصدي هغه سراب چې منګه حواله کوي افغانستان ته منګه غوي ته ورکو نو د دې نه داسې معلومیږي چې هر څوک چې دغه ډیلینګ کوي هر څوک چې دغه د پیسو انتقال دوی اخلي د طالبانو ادارې ته یا د حکومت ته دغه برخه کې پیسې نه انتقالیږي او دوی ته لاس ته نه ورځي. د مثال په ډول که چیرته یو څوک ویسترن یونین باندې یا مثلا منیګرام باندې یا په نورو آنلاین په نورو الکترونیکی لارو او طریقو دوی غواړي چې پیسې انتقال کړي نو دوی ځانته کمیشن لري، خو البته د کمیشن اندازه چې دغه فرق کوي. د مثال په ډول د ویسترن یونین اندازه نسبت لکه څنګه چې قاری صاحب وویلي هغه اوس مهال چې دا په داخل د هیواد کې د پخوا په نسبت ډېره لوړه شوې، که موږ د کندهار نه هرات ته کوو که د هرات نه ننګرهار ته پیسې حواله کړو نو د خارج نه هم زه تقریبا دا دوه ورځې مخکې زموږ یو مرګلي هغه پیسې دغه کولي مخکې چې وو دوی تقریبا $8 په سلو کې اخیستي، اوس چې دي تقریبا په $15 باندې هم حتی تر $15 پورې په سلو کې $15 دغه دوکاندار یا دغه صرف دوی دلته اخلي او بیا دوی وایي چې څه منګه خولو او څه چې هلته افغانستان کې دي هغوی ته ورکوو. نو حکومت ته په دغه برخه کې شی نه پاتې کیږي او البته که چېرته دوی د مثال په ډول د خصوصي سکتور یا د خصوصي بانکونو له لارې ویسترن یونین اکثره مثلا افغانستان انټرنیشنل بانک یا نورو بانکونو کې یا مثلا عزیزي بانک یا نو غزنفر بانک یا نورو بانکونو کې چې هلته اوس مهال فعالیت کوي هغوی چې دغه څانګې لري نو هغوی دغه فیصدي اخلي نو مستقیما دولت ته په دغه برخو کې د دې پیسو د طریقه کم شی مستقیما دولت ته نه ترلاسه کیږي. البته که چېرته دوی دغه د نړیوال بانک سره چې د افغانستان د مرکزي بانک سره چې د سوداګریزو بانکونو کم ډیلینګ دی د هغې د طریقه پیسې هغه که مثلا هغه اکسچینج وي هغه مثلا هغه د تبادله وي هغه مثلا د سود چارج کول وي هغه که مثلا ریپ هوي او نور موضوعات وي نور مسایل.
مننه راسره اوسې ښاغلی حکیم زوی بیا هم تاسو ته راځو. اوس ورځو شینواري صاحب ته. شینواري صاحب تاسو د کورنۍ له اړتیاو سربیره یعنی تاسو هغه اندازه چې یادونه وکړه د زکات لپاره د خیرات لپاره د روزي فطر چې د فطر صدقه ورته وایي یا سرسایه ورته وایي د قربانۍ او د نورو فریضو لپاره چې موږ ستاسو ټولنه کې مسلمانان سرته رسوي د دې لپاره هم افغانستان ته پیسې لګي جلا؟
بله تکل صاحب، معلومه خبره ده چې په وطن کې یعنی وضعیت دغه سي ده او پیسې نشته ده کارونه نشته ده نو موږ مشرانو ته پیسې ولګو بیا د هغوی نه همدغه خرجي یعنی که زکات وي فطر زکات خو د پیسو بدل کې څومره پیسې هغه بیا زکات څومره را درومي ولکه د قربانۍ دپاره چې دي هغه تختر یعنی راتلونکي دغه نږدې اختر د دې دپاره قرباني چې دي زه ګورم دلته کوم افغانان چې د دې دپاره تیاری نیولې همغې دپاره بېلې پیسې هم ځینې لږي ځینې پیسې ولږي هلته مشران یې د هغې پیسو نه واخلي نو معلومه خبره چې دا همدې ځینې چې
او غواړم پوه شم چې مثلا له پلار او مور او ورونو پرته نور لری خپلوانو ته مثلا وریرونو ته خوریونو ته تریندو ته ماماګانو ته کاکاګانو ته دیو تم خلق تاسو پیسې لګی؟
بله د غوښتنې په اساس شوی دی چې څه غوښتل شوی دی یعنی موږ هم لګلې دي خو لکه اوس په اوس وخت کې چې د وطن حالت سره یعنی دومره یو چې د خپل کور نفقه برابرو او د سید وخت په اساس مرسته وکړې ده یعنی خپلې کا یعنی دمر دي چې د ځان همزولي عمر غریب مو یعنی بيخي لريو هغه سره موږ مرسته کړې ده ځینې یعنی په وخت ضرورت کې
اندغه پیسې چې تاسو لری خپلوانو ته لګي مثلا دا تقریبي یو اندازه مو معلومه کړې ده چې څومره پیسې مو لزړ ورته استلې په کال کې یا په میاشت کې؟
دا سمو د دقیقا نه ده معلومه کړې خو یو وخت په اساس په کال کې خامخره دي یعنی تقریبا تر $100 $500 پورې یعنی د لیر خلکو ته مليږي اټکل.
ډیر ښه. او شنوارې صاحب، تاسو د پیسو په لیکت کې دا اوس مونږ د وسترن یونین او د منیګرام یا د حوالو یادونه وکړه، او ډاکټر صاحب حکیم زوی هم اشاره ورته وکړه. د پیسو په لیګلو کې کله افغانستان ته لستونز سره مخامخ شوی یاست؟ له تخنیکی ستونزې سره؟
تخنیکی ستونزې خودلته چې معلومه او مروج دي، زیاتره په حواله باندې پیسې لګي، یعنی بانکي سیستم خودلته افغانانو ته زیاتره نشته، ځکه چې دوی دلته د اوسېدو کارډ کوم دغه چې دی نه لري کنه زیاتره. نو په دې خاطر باندې دا حواله چې تر ټولو نغوره لار ده، دا ګڼل شوی ده. نو په حواله باندې پیسې لګي، او په حواله باندې زیاتره مشکلات دا وي چې د استنبول نه بیرون چې کوم کسان دي، هغه په اوس وخت کې مجبور دي تر صرافۍ دروازې راشي. مخکې به د صرافانو خپل بانک اکاونټونه خو هغه اوس بند شوي دي، او پیسې مجبور دي چې راشي تر دروازې پیسې ورته امانت سپاري، بیا غته دي ځنه حواله کا. نو دغه مشکل شته پکې.
بله، یو ځل بیا ډاکټر صاحب حکیم زوی ته ورځو. ډاکټر صاحب حکیم زوی، د حوالو مسله خو یو وخت په افغانستان کې مخصوصا د نړیوالو چې په افغانستان کې حضور درلود، په هغه وخت کې ډیره جدي نیولې او تقریبا حواله بندې شوې وي. اوس بیا پیل شوی دی که اوریدونکو ته وایست لطفا چې مونږ پوښو چې حواله تر اوسه پورې هم په افغانستان کې چلیږي، یعنی خلک کولی شي چې د حوالو له لارې پیسې ولیږي افغانستان ته؟
بلی، تکل صاحب لکه څنګه چې شینواری صاحب ویلي، دا معمول ده. یعنی د بانکي سیستم نه چې اوس مهال لکه مونږ مختلف حالتونو، مثلا مونږ کولی شو چې وایو چې تر ټولو مهمه دا ده چې د بانکي سکتور یا په ټوله کې د بانکي نظام، د افغانستان د بانکي نظام اړیکه د نړیوالو سره هغه په حساب باندې اوس نشته دی، او کشته هم په ډیره خاص او په کومو مواردو کې دي. نو اوس چې دا تر ټولو اسانه او دغه لار هم دا ده، خو لګښت چې دی د پخوا په پرتله څو چنده شوی دی. هغه دوی چې د فیس په نامه کومې پیسې اخلي، دا ډیر اسانه او اسانه بيخي. یعنی یو سات کې دلته پیسې دغه کې، او بس دوه ساته بعد غلطه وی چې لاړ شي تاسو خپل پیسې کابل کې والی، جلال آباد کې والی، حتی که څوک یورو لیږي د یورو نرخ معلوم دی، که څوک ډالر لیږي د ډالر نرخ معلوم دی، که څوک ډالر په افغانۍ لیږي هغه معلوم دی. نو دغه وسانه طریقه ده، او بيخي یعنی ډیره زیاته ده. حتی په د پخوا په پرتله باندې اوس څو چنده زیاته شوی. دلیل هم دا دی چې بانکي سکتور په هغه ډول چې هغه مثلا وسترن یونین خاص شرایط لري، منیګرام خاص شرایط لري، افغانستان ته د پیسو لیک ته اوس مهال په آنلاین شکل باندې د حقوقي پلوه دا ډیر سخت دی، او حتی که مبالغه ونکړو چې ناممکنه دی. نو دا یو اسانه لاره ده او طریقه ده.
شینوار صاحب، تاسو په سلو ډالرو، په فرض کې په سلو ډالرو یا په زرو ډالرو چې تاسو یال تلیږئ، څومره ډالر یعنی څو فیصد هلته تاسو کمیشن ورکوئ؟
دلته خو مونږ ته چې معلومی دي دغه زر لیرې دلته ورته وسپورو، یا تقریبا درې نیم زر افغانۍ دې دومره شاوخوا راځي. په دې کې مونږ نه 15 لیرې اخلي، چې 15 لیرې یو ډالر کېږي. نو یعنی په درې نیم زرو افغانو باندې مونږ نه تقریبا اتیا نوی افغانۍ اخلي، خاص سی څنګه مصرف شي.
ډاکټر صاحب حکیم زوی، د څنګه مقایسه کوي تاسو د وسترن یونین او منیګرام له کمیشن سره؟
نو دا خو نه پویګم، دا د لیرو په دغه باندې خو د ډالرو دغه تکرا شو، د ډالرو د یورو ته چې دوی مخکې چې د 15 تر و ډالرو پورې دوی په سلو کې اخیسته، خو فرض کو چې 15 ډالر، نو دغه رقم تقریبا دا ډیر لوړ دی. دغه رقم په نسبت چې مخکې د فرض چې 2000 میلادي کال کې چې هلته زمونږ مرګلی وو، هغوی د وسترن یونین د لارې افغانستان ته پیسې لیږلي، هغه یو خاص هلته یو خاص رینج هغوی وو. د مثال په ډول هغوی لیکلي چې د یو یورو نه یا د یو ډالرو نه تر 2000 پورې مونږ 8 روپۍ اخلو یا 10 روپۍ اخلو. نو په دغه شکل نو ته فکر وکړه چې سلو کې 15 روپۍ، او بیا په 2000 کې یا په 2000 یورو کې 10 یورو یا 10 ډالر، دا ډیر غټ تفاوت دی.
بله، او د حوالې په برخه کې ترکیه هم د تقریبا د لویدیځو هیوادونو سره په ډیرو مسایلو کې د ناټو غړي ده، او سیاستونه له لویدیځو هیوادونو سره تقریبا زیات همغږي دي. د حواله مسله په لویدیځو هیوادونو کې قطعا بند شوې ده، ځکه چې د امنیتي مسائل یادونه کیږي دوی وای چې د حواله په ذریعہ باندې تروریستی دلو د تمویل موارد لیدل شوی دی. اوس ترکیه حواله ته اجازه ورکوي، مانه ده چې هغه کیسه اوس نشته په لویدیزو هیوادونو کې هم، او که تروس پورې ترکیه یو استثنا ده، په نورو لویدیزو هیوادونو کې تروس هم حواله ته اجازه نه ورکوي.
تکل صاحب نه، ترکیه کې چې دی دوی د خپلو د افغانانو ترمنځ یو ډیلینګ دی. د مثال په ډول فرضو چلته یو افغان د خوراک پروشي لري، دا سه خاص په علني شکل باندې دا کار منه دی او نه شي کولای او کوي کی اشد مجازات به د څو دلایل لامل یو لکه تاسو چې ویلی چې دا په اروپا کې او په نورو ځایونو ترکیه کې هم په همدغه شکل باندې، نو دا د توریستي ډلو لپاره یا مثلا یو منبع یا سرچینه ده، یا کاغینه په غیر د دولت لپاره دغه غیر قانوني پیسې دي چې موږ ورته دي ته هغه توري پیسې وایو، ځکه د دولت نه دوی چې څومره په دغه شکل باندې دوی د دولت هغه د ټاکس او د دولت د مالی د طریقه دوی تیخته کوي، دوی ځان ترې نه ساتي. نو دوی چې دي د خپل د افغانانو یا د نورو هیوادونو چې څوک دي غی فقط دا دوی ترمنس ډیلینګ دی، هیڅ ترکیه دولت په دې باندې خبري کې نه ده. مثال په ډول ته یو افغان د خوراک پروشي دکان لري او د شینوارې صاحب ورزی ورته وي چې زه پیسې لګم هغه ورته چې ډېر ښه ده زه دا کار کوم، نو نه شینوارې صاحب چې دی بل چا سره په تماس کې دی نه دا دکاندار چا سره دی، د دوی دواړو ترمنس ډیلینګ دی او دا په قانوني دغه باندې په ټولو هیوادونو کې دا بند دی او دا حتی لوی جرم ګڼل کیږي.
ډیره زیاته مننه. په پاتې خبرونه کې چې ډیر زیات وخت نه دی ورته پاتې، تقریبا 40 دقیقې یا څه کم زیات وخت ورته پاتې دی، پر دې باندې خبرې کوو چې د دغو افغانانو ستونزې څنګه اوریدلای شي. ډاکټر صاحب حکیم زوی، حواله په ترکیه کې بنده ده او په لویدیځو هیوادونو کې هم بنده ده، دغه توافق چې د افغانانو په خپل منځو کې سره لري، یعنی یو د اعتبار مسله ده، د اعتبار په اساس باندې یو څوک ورزی او دکان ته پیسې لګي، هغه هم دغه کورنۍ هم په افغانستان کې اخلي، مګر دا خو یو قانوني اعتبار نه لري. په دې کې مثلا ک حقوقي ستونزې راځي، پیسې ورکیږي، د دې مسؤلیت بیا څوک اخلي؟ د دې د حل لپاره څه کېدای شي؟
نو دغه دا ده چې مخکې تا ویلي چې مهمه دا ده چې د دوی ترمنځ د اعتبار مسله ده، ځکه اوس دغه دوکاندار چې دی دا چې په دې افغان باندې اعتماد کوي چې د مثال په ډول زما دلته کاروبار دی، نو په دا شرط زه تاسو ته پیسې لیږم چې دا مسله بس ما ستا ترمنځ وي، حتی په ټلیفون یا واټساپ باندې که ورته زنګ ووهي هم درته فقط دومره وایي چې هر څه خبرې دوکان ته راشه، ما ته مخامخ کولی شو وغږیږو، په ټلیفون باندې دا خبرې مونږ چا سره نه کوو. نو تر دې مرحلې پورې نو د دوی ترمنځ اوله خبره د اعتماد خبره، وخت کې چې دکاندار په دبان یا سراب په دبان دی اعتماد کوي، نو دوی هم برعکس اعتماد لري، او داسې موارد کې چې د مثال په ډول داسې نه دي شوي او که چېرته وشي نو هیڅ قانوني اعتبار نه لري، هیڅ کس لکه څنګه چې تاسو وویلي چې حقوقي مسله پیدا کېدای شي، نو د پیسو ثبوت کول به ناممکنه خبره ده او دا نشي کولی. د حل لاره د ټولو نه مهمه دا ده چې اوس مهال په افغانستان کې دغه سیاسي موضوعات، دغه سیاسي مسایل، دغه د رسمیت مسله د نړیوالو سره په ټوله کې دا یو مهمه موضوع ده. بیا وایم که چېرته د بانکي سیستمونو، د بانکي نظام ټولې کړنې، ټول فعالیتونه چې دي، هغه تاسو مونږ او تاسو خبرې چې زموږ 2 میلیارده شتمنۍ کنګل شوې دي، حتی شخصي حسابونو ته ډېرې صرافان، ډېرې بزنسمنان، کاروباریان او سوداګر هغوی لاسرسی نه لري، او زموږ په میلیاردونو شتمنۍ کنګل دي. نو دا د دې شاهد دی چې زموږ بانکي سیستم د نړیوالو سره په اړیکه کې نه دی، او د ډیرو خاصو کمو حتی تاسو وګورئ دغه نړیوال چې دغه 40 میلیونه یا 20 میلیونه کڅوړه چې افتی کې دوی دغه د کڅوړې په نامه باندې لیږي، دا چې د افغانستان مرکزی بانک ته نه ورکي، دا د افغانستان یو د نړیوال بانک ته چې خصوصي بانک یې غلطي ورکي، نو دغه چې دی په انلاین شکل باندې د دغه انتقال نکېږي، نو د فزیکی شکل باندې یا که په انلاین شکل هم وي هم د افغانستان د هغه دولتي سکتور نه هغه خصوصي سکتور ته دغه پیسې انتقالېږي. نو ښه طریقه دا ده او ښه دغه بدای چې مونږ دغه د سیاسي موضوعات، دغه د رسمیت پیژندنې مسایل حل کړو، نو بیا مونږ کولی شو چې په ټولو برخو کې زمنګا د بانکي سیستم د خیر بیرته هیله او امید شته چې بیرته په خاني حالت ته وګرځي او دا غیر باید وسنی عصر کې بانکي سیستمونه ډیر مجهز دي او ډیر پراخه او بانکي سیستم د هیواد د ملا د تیر حیثیت لري. نو موږ هم هیله مند یو چې دا ستونزې په نږدې راتلونکي کې حل شي او ان شاء الله موږ بیا هم د پخوا په پرتله باندې خیله سره ونی په بانکي سکتور کې ولرو.
مننه شنوار صاحب، مخکې د حوالو یادونه وشوه او د اعتبار خبره یاده شوه. تاسو کله د پیسو په لیکت کې له مشکل سره مخامخ شوي یاست، داسې چې مثلا پیسې مو ورکې شوي وي؟
بلې تکل صاحب، ډاکټر صاحب ډېرې ښې خبرې وکړې. دلته اعتبار موضوع ده، بس هر افغان چې دی مجبور هم دی، بل ځکه چې بل لار نشته چې دوی پیسې په بل لار ولېږي. نو کله چې معاش راوخلي تر دکان ورشي او بل هغه کله چې دا دکاندار خوراک فروشي لري، نو دته په زرونو یعنی تر میلیونونو لیري راځي. زیاتره پیسې د په دکان کې جمع کیږي، نو د خپل کار ډیر خرواني په او د تقریبا یو دکان کې څلور رونه یا پنځه رونه، یعنی ډیر کاروبار رواني په دې خاطر باندې دوی د اعتبار پوښ کړی دی. په هر څومره یعنی په چټکۍ سره چې وغواړیل ته پیسې ورته سپاري، ان مخکې به په مرکزونو کې مرکز کې به سپارلې، اوس ان ولسوالیو ته رسولې دي. نو مشکل موږ ته پیښ شوی دی، پکې په تیر کال کې یو وار دکان بند شو او دکان بند نشو، په دکاندار راتلو او ویل به چې مثلا تاسو حوالال ته خشتل کېږي، یو ورځ صبر وکړه، دوه ورځې صبر وکړه. ډیر مشهور هغه خوراک فروشي، نو تقریبا درې ورځې راغې، په څلور ورځې دکان بندو. نو زمونږ په خپل مد ډیر پیسې نه درلودې په هغه حواله د صرافي کې، خو چې زما یو بل ملګری هغه ته پیسې لګي زیاتې وي، چې هغه سره بدلاړم په هغه ځای کې افغانان ځوانان ډیر ولاړو، د دې په انتظار چې اوس د سړی راشي دکان خلاص کا. هیڅ بل لارې نه کیده چې یعنی دولت تلاش یا شکایت وکړه چې موږ پیسې تلې دي. ان تر 45 50 ورځې بعد بیا په خپل هغه دکاندار راغی، یعنی دومره وکړه چې هغه دکان ویل چې مانه پیسې په وطن کې وال دښوي وي غلا شوي وي، او زه بیرته مې دکان خلاص کړم. ما بخنه مو غوښته، خو بخنه بیا په دې صورت خښو چې هغه پیسې بیرته افغانانو ته تسلیم کړي وې سپارلې. تقریبا 15 ورځې پکې تیر شوې په غوړو پوکي پیسو کې.
شنواره صاحب، کدا پیسې ورکه شوي وای کنه؟ پیسو ورکاوي خو ډیره عادي خبره ده په تجارتي معاملو کې. تاسو څه وسیله درلوده د دې لپاره چې خپل پیسې بیرته راوباسي؟ تصور کې چې د سړی یا مرشوي وای یا مثلا بانکراپسي باز خلک اعلانوي دیوالیه شوی وای کنه، نو تاسو د خپل دغه پیسو د راستلو لپاره یو څه یو پلان یو امید په ذهن کې لري؟
نه، مخکې مو ویل چې بس هغه مغه نفر په جندل کېږي چې تور سره خبرې کې دل تور سره ګوري، بل هیڅ داسې پالته وطن کې کوم یاداش یعنی کوم ځای دی کوم ځای اوسیدونکو دی، دا هیڅ بده پورې بیا دلته معلومات دومره خلک نه اخلي او نه لري نه درکې. بس هم دومره معلومات چې تور سره یو دو درې منټه ودرېدل یو پیسې دی ورکړې دي او امانت، بس هیڅ به نشي کولای پیسې دروم یعنی چلاړي بیا تلي پیسې لاس به نه راځي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب حکیم زوی. د دغه ستونزې د حل لپاره د مخنیوي لپاره لارې چارې شته؟ یعنی یو افغان چې په ترکیه کې اوسي یا په نورو هیوادونو کې، خو البته د حواله مسله نشته، ځکه چې وسترن یونین یا منیګرام او د نور له قانوني لارو نه دا پیسې استوي افغانستان ته، مګر لکتر لګه د افغانان چې په ترکیه کې اوسيږي، د دوی د مشکل د حل لپاره کومه طریقه کوم څه تاسو اټکل کولای شئ؟
نو تکل سه په مجموع کې وسنی حالات ته کوم ګورو نه، ځکه چې به ما خبره ده چې افغانستان سره بانکي سیستم کې الته د پیسو لیک د انتقال دا نشونه لري او ډیر ناممکنه. نو فل هله لپاره دا شونی نه ده، ولی کوم چیر ده دا غد رسمیت پیژندنی موضوعات لکه چې مخکې چې ما ویلي دا حل شي، نو به منګه په اسانه ډول ځکه هر اداره چې کله چې حکومت نړیوال اعتبار دغه کې، نو به بانکي سیستمونه افغانستان ته دا وي دا به وځي زبنګری میټینسز نه وي، بیا به نورې په میلیارډونو په میلیونونو ډالرو انتقال وي، نورې معاملې به وي. نوري اقتصادي راکړي ورکړي بوي د نور هیوادونو سره. نو کچیر تاسو بانکي سیستم فعال شو افغانستان ته د ویسترن یونین په شان د منیګرام او یا نورو د انلاین دغه د الکترونیکی یا د انلاین پیسو په انلاین ډول د پیسو د لیکت دغه سیداری کې فعالیت شروع کی او هغه په ترکیه کې نو او افغانستان کې هم دوی حتی اول ته اوس ویسترن یونین چې زه چې څومره معلومات لرم البته دا ضرور کار کیږي هیواد ته نه یم تللی خو خلکو نه چې اورم هغوی وایي چې اوس آی بی بانک چې دی د افغانستان نړیوال بانک یا د میوند بانک هغوی فقط همدومره وایي چې دلته که چېرته مونږ خارج ته هم پیسې لیږو او حتی یو څه وخت زما هم پیسې په کار شوي وي زما ورور تللی وو هلته یې بانکې پوښتنه هغوی ورته ویلي چې اوس مهال ویسترن یونین د لارې مونږ نشو کولی زمونږ نړیوالې اړیکې چې دي هغوی سره دغه حساب د پیسو د انتقال اړیکې هغوی سره زمونږ اوس نشته دی مونږ نشو کولی چې مونږ پیسې ولیږو. نو په نږدې راتلونکي کې هیله او امید شته چې دغه ستونزې مشکلات حل شي او مونږ یو ښه بانکي پیاوړی سیستم ولرو او بیا هیواد کې دلته نور ستونزې او مشکلات لکه شینواري صاحب چې وویلې چې مهمه دا ده که چېرته دغه بانکي سیستم هم فعال شي ډېری افغانان داسې دي چې هغوی هلته مثال د اقامې هغوی غیر قانوني اوسېږي هغوی بیا هم نشي کولی چې دغه پیسې د بانکي سیستم له لارې فرضو چې دا بانکي سیستمونه خپل فعالیتونه کوي بیخي نورمال دي ستونزه پکې نشته. ولې مثال په ډول زه یا زما یو مرګلې چې هغه په غیر قانوني غلطه اوسېږي تور کار کوي حتی اقامه نه لري د ترکیې غلطه د کار جواز نه لري نو هغه چې پیسې دغه کې ویسترن یونین یا نورې ادارې چې افغانستان ته پیسې دي کې بانکي سیستمونو سره اړیکې لري هغوی مستقیما ترې نه د اقامې پوښتنه کوي نو چې اقامه راکړه نو چې دوی اقامه ونه لري دا یو غټه ستونزه ده دا یو مشکل دی نو دوی بیا نشي کولی چې د هغې سیستم نه استفاده وکړي. خو په ټوله کې بانکي سیستم که چېرته ورغول شي او مونږ په خاني حالت ته وګرځېږو بیا به اوس مثال په سلو کې که چېرته 30% ستونزې بیا په سلو کې دغه ستونزې 80% ته راکمېږي او مشکلات حلېږي.
ډاکټر صاحب که فرض کړو چې د رسمیت پیژندنې پروسه خو ډېره اوږده ده او تر اوسه پورې معلوم هم نه ده دلته د بشري حقونو مسایل دي د ښځو د حقونو مسایل دي او څو چې دا مسایل حل نه شي داسې اټکل نه کیږي چې نړیوال به د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني تر هغو پورې چې دغه هدف ته افغانستان رسیږي یا د طالبانو حکومت رسیږي چې نړیوالې په رسمیت وپیژني دوی د دغو افغانانو د حل لپاره یو څه کولای شي یعنی جلا له نړیوال بانکي سیستم نه په د خپلو تعاملاتو په کچه له ترکیې حکومت سره دوی تعامل لري او ځینو نورو هیوادونو سره یې لري ایران سره یې لري پاکستان سره یې لري د دغه تعاملاتو په چوکاټ کې د طالبانو حکومت د سیستمونه رامنځته کولای شي چې وکولای شي له دغه افغانانو سره مرسته وکړي چې په خو شرایطو خپلو کورنیو ته پیسې راولېږي.
کګل صاحب اوس مهال داسې هیڅ شی کوم خوشبینی شتون نه لري نو داسې څه نشته دی چې دوی د مثال د خبرې په دومره لوړه کچه باندې دوی د ترکیې تعاملات به یو سیاسي تعاملات شته ولی اقتصادي تعاملات د شتون خاصتا د بانکي سیستمونو کې مثال راکړي ورکړي او هغه کیږي هم د نړیوال بانک د څار لاندې یا د نړیوال بچي سند ډیر په خاص سختو شرایطو کې هغه به انتقال به صورت نسی ولی شخصي تعامل د طالبانو د حکومت د ترکیې د دولت سره په بانکي سیستم کې یا په ټوله کې د اقتصادي موضوعاتو د حل لپاره که چیرته دوی کوشش وکړي دوی غواړي او په همدې هڅه کې دي خو زه فکر کوم چې نتیجه به ورنکړي او مهمه خبره اعتبار دی. نو دغه تاسو مخکې وویلې چې ستونزې شته دی نو ستونزو د حل لپاره دا خبر ده چې موږ دغه ستونزې یو طرف ته کوو موږ خپل پخواني حالت ته وروګرځېږو خو په ټوله کې داسې خوشبینی او داسې فکر زنه کوم چې د خصوصي تعاملاتو په اساس به د طالبانو حکومت یا موجوده نظام به هغه به د ترکیې د دولت سره په بانکي سکتور کې داسې څه رامنځته کړي چې هغه به د پیسو په لیک درا لیک هغه به په انلاین شکل باندې یا هغه به د پیسو په انتقال کې کوم سهولت رامنځته کړي.
مننه. یو وضعیت برخه پیسې هم د خلیج له عربي هیوادونو مثلا له سعودي عربستان نه له اماراتو له کویت د غزاینونه خلک افغانستان ته لیږي دا پیسې هم ډاکټر صاحب د یو لوی برخه د افغانستان د شتمنه یو ده، د په کومه طریقه دوی لیږي افغانستان ته؟
دویم چې دی تکل سب ټول اکثریت چې دی زکه مونږ او تاسو واتمن یو خپل خپلوان یو کلیوال لرو په هر ځکی، نو زم چې څومره معلومات لرم چې زمونږ دوستان دی مرګلی دی هغه دغه پیسې هغه د صرفی له طریقې لګي، او یا ممکن دا سي چې دوی پاکستان ته ولېږي آنلاین شکل باندې، دا ډیر کم موارد دي چې هغه تل کورنۍ لري، مثال د خبرې چې افغانان دي چې په کابل کې اوسېږي، افغانستان کې دي یا په پېښور کې اوسېږي، نو دوی بیا لومړی د دې په خاطر چې مستقیما ډایرکټ حواله چې د کابل ته ډیره قیمته ده، نو دوی د منیګرام د لارې یا د ویسترن یونین د لارې پېښور یا پاکستان ته لیږي، او دا غیزنه بیا د غوی کورنۍ د صرفې لارې کابل ته حواله کیږي، ننګرهار ته حواله کیږي، خو دا ډېر کم دي. نو مستقیما څوک چې د پاکستان یا نور هیوادونو ته لاسرسی بیا نه لري، نو دوی مستقیما چې دي دوی بیا د صرفې لارې دغه ته لیږي، د حوالې لارې کابل ته لیږي یا هیواد ته لیږي.
د حوالې او بخښي د حوالې طریقه غیر له افغانستان نه په نورو هیوادونو کې مثلا په پاکستان کې هم شته، تر څو پورې خلک پیسې لګي؟
نو په ټوله کې نه، هلته بانکي سیستم ثابت دی، بانکي نظام هغلته شته دی، هغلته قوانین شته، په ټوله کې نه، هغلته فقط افغانان دي. هر ملک په سعودي په خلیج عربي هیوادونو کې هم دا سیستم نشته دی، څوک چې کوي د افغانان دي. ما مخکې وویل چې دوی په یو شخصي ډیلینګ دی چې دوی هغلته د انډیوالان دي، او مثال د خبرې یو افغان دکان جوړ کړی دی، د هغوی سره ډیلینګ دی، هغوی سره ارتباط لري، او هغوی له طریقه دوی پیسې حواله کوي. او هغه کس چې دلته کابل کې څوک انډیوال لري سره، فقط وایي چې زه یو څه فیصدي تاته درکوم، یو څه اخلم. نو په دغه شکل باندې، په قانوني شکل باندې ټول دنیا کې دا شی بیخي نشته دی، بیخي یعنی بیخي دا امکان لري او شتون نه لري، نه په پاکستان کې، نه په ایران کې، نه په هندوستان کې، نه په اروپا او په یو هیواد کې دا شی نشته.
ډیره زیاته مننه. شنوار صاحب، تاسو اوس پیسې لګئ، هغه اندازه هم تاسو مخکې یاد کړه، اوس پیسې ذخیره کولای شي د یوې راتلونکي لپاره؟
بلې تکل صاحب، په اوس وخت کې د تیر وخت نه ښه دی، یو څه پیسې چې لږو هغه ذخیره کوو، خو مشکل دغه دی چې وطن کې داسې کار نشته چې هغه پیسې په هغه ځای ولګېږي، یعنی یو ګټه ولري. نو دلته چې کومې پیسې موږ اخلو، دلته هم د ذخیرې ځای نه لرو چې پکې خوندي وساتو، بانک کارډونه نه لرو، او چې وطن ته ولګو هلته هم ځینې پیسې په صرافو کې پرتې. نو لږ اوس وخت ښه دی شکر دی، یعنی یو څه ذخیره جوړولی شو.
ذخیرې نه مې مطلب دا و چې د ژوند د راتلونکي لپاره یو څه پلان پروګرام لري، غواړی په ترکیه کې پاتې شي، غواړی بیرته افغانستان ته یا نورې دنیا ته چیرته سفر وکړي، کور واخلې، مثلا واده وکړي، داسې یو پلانونه شته د راتلونکي لپاره؟
بلې ان شاء الله، راتلونکي نه افغانستان ته بزو په خیر سره. دغه د نظام سکوت نه بعد مونږ خو په وخت تلو، خو هغه نه بعد بیا حالت خراب شو، په وطن کې ضرورتونه زیات شو، نو په همدې خاطر وخت مو ډیر تیر کړ. ان شاء الله پراتونکو ګورو، دلته مونږ په خپل حياتي کسب او کار خده زده کړم، د غوړو چې په وطن کې کارونه کمی، ان شاء الله زه په دې امید یم چې راتونکو د کارونه حقيقي په خپل وزن ته یو خپل کار جوړوم په وطن کې، یو اندغه د حياتي کارونه په خپل وطن کې په مخ وړم.
په ترکیه کې یو زیات شمیر افغانان د دې لپاره ناس دي چې لویدیځو هیوادونو ته ولاړ شي، تاسو وایي چې بیرته غوړی افغانستان ته ولاړ شي؟
بلې، شته دی زیاتره. په تیرو کلونو کې مونږ دا خپل هڅه کړې ده چې تلی و بیا و پښیو، زیت مقصد زیت نه رسیدلی، نو وخت ډیر تیر ک په مسافرې کې. راتلونکو نور یوازون کې ملګری شته دا غوینه معلومات تخلو، نو الته مو سم مشکلات جا شي دي، په همدې صورت باندې خپل وطن ته اراده کړې ده ان شاء الله.
ډیر زیاته مننه. او یو ورستی پښتنه له تاسو کوم، شنوارې صاحب بیا ورزو دی ډاکټر صاحب حکیم زوی ورستی خبرې اخلو. مخکې قاری صاحب پښتون زمونږ یو اوریدونکو چې خبرې کولې، هغه یادونه وکړه چې کورنۍ دغه پیسې چې ترلاسه کوي باید په داسې یو ترتیب سره تنظیم کړي چې یو سرمایه ترې جوړه کړي او هغه بیا په کار واچوي، دغه په وسیله باندې بې ځایه مصرف نه کړي، او د یوې سرمایې په توګه کار ترې واخلي، تاسو خپل کورنۍ نه هم به هیله کړې؟
بالکل، په خپل ځخه د خپل رونو سره په مشوره باندې شکر دا یعنی ان تر دې چې یو څه پیسې مو برابرې کړې دي او یو ډکه بارګین کې په دغه غاړه خستل په دغه باندې مصرف کړې دي او لګولې مې پکې مصرفې دي، نو ښه خبرې کړې دا غم بالکل مون خپل باندې شریک کړې دا خبره او دا غوي په مشوره باندې انده سره ونی.
ډیر زیاته مننه له تاسو نه ښاغلی شنوری. او ورسته یو دوه دقیقو کې ډاکټر صاحب حکیم زوی که تاسو لطفاً راته ووایاست چې دغه وضعیت عمومي تاسو څه ډول وینئ، په څومره وخت کې به د افغانستان دغه اقتصادي مشکلات چې د افغانستان په نورو ټولو مشکلاتو باندې برسیره د خلکو نه امکانات اخیستی دي، د ژوند امکانات ترې اخیستی دي، د ګټ امکانات ترې اخیستی دي، دا به کله اوار شي؟ د سی او د انګلیسي ژبې د متل په اساس د تونل په پای کې تاسو کوم رڼایي وینئ؟
بالکل، تکل سے بهلی امیدونه شته دي دغه موجوده دغه کې چې سړی وګوري په دغه تیرو هفتو کې هم په ناروې کې کانفرانس و یا ډیری وختونه د امریکایانو په قطر کې یا د نور هیوادونو استازي یا مستقیما کابل د دوی راتګ، ځکه دوی مجبور دي چې تعامل ولري د خلکو سره، طالبان نظام سره تعامل ولري، او دوی ځکه افغانان ژوند دوی ته ولیت لري، افغانان د فقر او غربت دغې په نهایي حد کې دي، هلته فقر او غربت په لوړه کچه کې دي، نو دوی غواړي چې دغه ستونزې نړیوال هم په دې هڅه کې دي چې دغه په نږدې راتلونکي کې د حل یو لاره پیدا کړو. داسې ناستې جریان لري، کله په روسیه کې وي، کله په تاجکستان کې وي، کله په اند اروپا کې، دا دویم ځل دی. نو دغه ناستو ته امیدي شته، هیله مندي شته، او هیله ده چې د ستونزه په نږدې راتلونکي کې د تونل په پای کې رڼا ګورو، نو بس هیله لرو چې د رڼا ته کښینو.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو، له دې خبرو سره د ازادۍ راډیو د خبرونه د ژوند رنگونه پای ته ورسیده. د دې خبرونه میلمانه او د اقتصادي چارو شنونکي ډاکټر سردار نعیم حکیم زوی چې تاسو یې ورسته خبرې واوریده، او د ترکیه په استانبول ښار کې ډیره افغان کډوال ممتاز شینوري چې په استانبول کې حیاتي کوي. له تاسو هم مننه کوم چې د خبرونې ته تر پایه غوږوي. تر بلې خبرونې مو په لوی پاک خدای سپارم.
راشین بشی زرغون بشی وطن افغانستان، راشین بشی زرغون بشی وطن افغانستان، پزڑکی میں کر لے دے جانان افغانستان، راشین بشی زرغون بشی وطن افغانستان، راشین بشی زرغون بشی وطن افغانستان. سمور سرا چغی کړم قربان افغانستان، سمور سرا چغی کړم قربان افغانستان، پزړکی میں کر لے دے جانان افغانستان، راشین بشی زرغون بشی وطن افغانستان، راشین بشی زرغون بشی وطن افغانستان.
تیری گئی بان افغانستان یار لگا زما سری گریبان افغانستان پزڑکی پزڑکی میں کر لیتے جانا افغانستان راشن بشی زرغن بشی ودان افغانستان راشن بشی زرغن بشی ودان افغانستان سمسور بشی آباد بشی دوران افغانستان سمسور بشی آباد بشی دوران افغانستان پزڑکی پزڑکی میں کر لیتے جانا افغانستان راشن بشی زرغن بشی ودان افغانستان راشن بشی زرغن بشی ودان افغانستان پزڑکی پزڑکی میں کر لیتے جانا افغانستان راشن بشی زرغن بشی ودان افغانستان راشن بشی زرغن بشی ودان افغانستان
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم آزادی رادیو ټولو کرکونکو اوریدونکو ته سلامونه نیکه هلی احترامات وړاندې کوم مرزا علی احمد پکتیکا ولایت زیړه کوله سوالی څخه مشکلات دادی زمونږ په سوالی کې چې دلته کوم مخابراتي شبکې کار کوي افغان بسیم انټرنیټ به خې سلو د کار نه کوي خلک د زیاتو مشکلاتو سره مخ دي که چارواکي دې برخه ته توجه وکړي خلک به د مشکلاتو خلاص شي
السلام علیکم فدا محمد زرمتیم د کابل ولایت د بګرامو د هجرت مینن تاسو ته دا پیغام پریږدم البته زه د محلي ټولګو یو خون کیم دا چې زموږ په سیمه هجرت مینه کې تر اوسه پورې هیڅ کوم بنیادی کار نه وسوي او لا تر اوسه پورې نه ده سوی نو دلته یو پنځه محلي ټولګي دي چې سهار نجونې او ماسپښین هلکان دي د اول ټولګي زده کوونکي دي نو زموږ غوښتنه له دولت نه له لوړ پلو چارواکو نه په ځانګړي ډول د اسلامي امارت له چارواکو څخه دغه ده چې ستاسو ولس ستاسو ته سترګې دي دې بچیانو ستاسو ته سترګې دي
السلام علیکم څنګه یاست خیر سه انشاءالله رو تاسو ته مخکې دغه مې کړه او د دوکانو مخ ته غرفو جوړولو هغه تاسو پوسټ کړی نو اوس په صحت عامه کې چې نه وځې نو اول د بستر په سر به 200 افغانۍ تعویلوي او 500 روپۍ د وینې معاینې له خاطره به دا تعویل کوي او دا یو خبره بل دا چې د یخو فابریکو باندې 500 روپۍ د کندې په سر دوی ورته ویل چې کمیشن مونږ ته راکوي او کنه هغه بند کوي د خلکو او د وګړو د افغانستان وګړو خیال نه ساتي د ګرمۍ هم زیات دی او خلکو ضرورت دی بھی بس خپل تجارت ته لګیا دی خپل کوي خپل کارونه مختبی خو افغانستان بیا حرانو ته بیډیایي تاسو نه خواهش دی چې دغه زمونږ لیکړی بڼه یا وکړي او همدغه صوتي بڼه تاسو خپروئ مننه
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی سئ شمیره ده 00040 دوویشت یولس څلورویشت دوا سوه یو
facebook.com/ازادي رادیو